السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مخام 5 بجې شوې دی انیسا مریم په دې خبرونه کې د پاکستان او امریکا تعلقاتو د بلوچستان د چاودنې سواد کې د استادانو مظاهره په پیښور کې د خصو هاستلونه هند ته د ولسمشر اوباما دوره په افغانستان کې بشري حقونه او د بیگم کلثوم سیف الله په سیاست کې کردار او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره خو لومړی به د دې سات خبرونه واره چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي
لمبین مشال خبروں سر ٹکی پاکستان وایا امریکہ ورته په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله د ژوند نیولو او یا وجن یقین دهانی ورکړی ده د کوټې د سیورین سیمې د کوېلې یو کان نه پینځه کان کیندونکو تختول شوې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته خپل دروازنی سفر پای ته رسولې او سعودي عرب ته روان شوه اوست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د دفاع د وزارت وفاقي سیکرټر طاهر عالم خټک ویلي دي چې امریکا ورته په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله د ژوند نیولو او یا وجن یقین دهانی ورکړی ده دا خبره تیر ورځ د پاکستان د سینټ د دفاع په اړه د کمیټې یو ان کیمرا یا پټي غونډې ته د وینا پر مهال خاغلی خټک کړی ده په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د سینټ یو غړي مشال ریډیو ته د نوم نه خوذل په شرط نن ویلي دي چې په دغه غونډه کې په پیښور کې په یو سکول د پاکستانی طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې په کې د یو سلو دوه څلوېښتو ماشومانو په ګډون یو سل او یو پندوس کسان وجري شوي ول راپورته شوي دفاعي او امنیتي حالاتو په اړه د حکومت لخوا د اقداماتو تفصیل ورکړو سور د مخکې د خیبر پختونخوا حکومت هم د مولا فضل الله په سر د 1 کروڑ روپو ورکولو د انعام اعلان کړی دی د بلوچستان له سورین سیمې څخه 15 کان کندونکو کې تختول شوې دي په کوټه کې امنیتي چارواکي او د کان کندونکو مزدورانو د اتحادیې مشران وایي نامعلوم وسلوالو تیر شپه د کوټې له سورین سیمې څخه 1 کان کندونکو کې تختولي چې دوی بیرته خوشی کړي او 15 نور لا درک دي د کان کندونکو مزدورانو د اتحادیې مشر بخت نواب یوسفزی مشال لري او تنن وویل په پاتې 15 تختول شو کسانو کې یو د سواد اوسیدونکو او سلور د کوټې د هنوړک سیمې کان کندونکو مزدوران دي چې لای هم برخلیک سرګند نه ده د مزدورانو دې تختولو پر تر اوسه کوم ډلې په غاړه نه ده اخیستې د بلوچستان په بلوچستان سیمه نصیر آباد کې پرون مازیګر د سړک غاړې به می 14-15 ولسی وګړي وجلې او یو یې جوبل کړي د نصیر آباد د چتر سیمې د پولیسو مشر غلام سرور ابړو بیګا مشالې دی ته ویل 14 د سرلو پر یو غاړې شوی
د ماین په دې 14 کې 15 تنه ټول وجل سوي چې د یو تعلق له هندو لړجکیو سره دی او پاتې څلور مسلمانان دي او یو بل جوبل سوي دی د 14 لامل موټر ټول ویجاړ سوي دی
ابرو زیاته کړي چې د زخمي تن حالت هم د اندېښنې وړ دی تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې د خیبر پختونخوا په سوات کې د پرایمری سکول استادانو د یو احتجاج لاره وویل چې نه به د ماشومانو پولیو ویکسینو کې برخه اخلي او نه به هم د حکومت په غوښتنه د امنیت لپاره سکولونو ته وسلې راوړي د سوات ضلعي د استادانو د اتحادیې جنرال سکرتر علي رویداد نن مشال ډیو ته په دې اړه وویل
کا 28 فروری ته زمنګ دا مطالبات حل نشو او دا مسالې زمنګ حل نشوي نو موږ به بیا د صوبې په سطح باندې لکه احتجاج کوو ټول سکولونه به د دې ضلع موږ بندو او کچری تبدیلی دی دی ته وای چې پرایمری تعلیم به ختم شي استاد به صرف په پولیو ډیوټۍ پسې ګرځي دی به په الیکشنو په ډیوټۍ پسې ګرځي لکه موږ یو قسمه غیر نصابي ډیوټۍ ته تیار نه یو
یا د دې چې د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې د پولیو ضد ویکسینو کمپاین خبر مخ بیول لپاره په ځینو وختونو کې د پرایمری سکولونو د استادانو کار خلی د خیبر پختونخوا چارواکي وایي سرخار پیښور کې ځینې هغه پرایویټ یا شخصي هاستلونه تړلي چې کارکوونکي ښځې پکې اوسېدلې د پیښور د ضلع انتظامي ویان فیروز شاه پرون مشال لیډیو ته وویل چې په روانه کاروایۍ کې درویش هاستلونه دکه بند کړي چې د امنیت شرایط چې نه دي پوره کړي او یا هم د استوګنې په سیمو کې وو خو د خیبر پختونخوا له بېلابېلو سیمو پیښور ته ورغلي کارکوونکو خود بیا مشال لیډیو ته نن وویل چې د حکومت دې کار دوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړي دي او په کار ده چې د هاستلونو له بندولو مخکې دوی ته په وخت خبر ورکړل شوی وی دا خبرونه تاسو د مشال لري یو ناوړی د امریکا پوسټ پرون د افغانستان هوایي ځواکونو ته د سوجنګي الوتکو د ورکولو اعلان وکړ د ناتو د قمندانې مرستیال امریکایي جنرال سیمون نایټ پرون په هرات کې وویل چې امریکا به پراتونکو سومیاشتو کې افغان هوایي ځواک ته سوجنګي هلیکاپټرې ورکړي سو د وسوالو مخالفینو پر ضد جګړو کې ورسره کار واخلي جنرال نایټ زیاته کړه چې امریکا به افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي په هرات ولایت کې د هوایي ځواکونو لپاره په ځانګړو ودانو امریکا 13 ملیون ډالر لګولي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په هند کې یو لسی غونډه ته د وینا په نفس دغه هیواد ته خپل د ورځني سفر پای ته رسولی او سعودي عرب ته دغه هیواد نوی بچا سره د خبرو اترو لپاره روان شوه. په نوې دلی کې دغه غونډه کې سیو نیمو زرو هندي ځوانانو ته ښاغلی اوباما د هند او امریکا د تعلقاتو په اړه خپل نظر بیان کړو او دغه هیواد ته خپل هغه کامیاب دوره راغونډه کړه چې په نتیجه کې د هند او امریکا ترمنځ نوې تجارتي معاهدې او د سیول نیوکلیر همکارۍ په اړه مهمې لاسنامې شوې دي. تمه کیږي چې د نن ورځې په پای کې اوباما سعودي عرب ته د پخواني پاچا عبدالله د مړینې په مراسمو کې برخه واخلي او نوي پاچا عبدالعزیز سره به وویني. د سعودي عرب د پاچا عبدالله د مړینې مراسمو کې د ښاغلي اوباما سره سره د امریکایي پارلماني غړو یو وفد په شمول ریپبلیکن سینیټر جان مکین، پخواني امریکایي لوړ پوړي چارواکي کانډولیزا رایس او جیمز بیکر هم ګډون کوي. او وروسته خبر دا چې د نازی جرمني له د اشویتس کیمپ څخه د بندیانو د ژغورنې او یایي مکلیدن په پولین کې نمندل کیږي. د دې کیمپ چې يهوديان په کې د وژنې او تشدد لپاره ساتل کېدل یو شمېر بندیان لا ژوندي پاتې وو چې د پخواني شوروي اتحاد د سر پوستر تیری ژغورنې ته ور ورسېدل. د جرمني چانسلر انجلا مرکل پرون په برلین کې له اشویتس څخه د بندیانو د ژغورنې د کلیدي په مراسمو کې د نازی جرمني د نظام لخوا د يهوديانو له ډلې ایزي وژنې او هولوکاست څخه د ژغورل شوو کسانو یو ډلې ته په وینا کې وویل د ډېر شرم خبر د چې يهوديانو ته په جرمني کې سپکاوی کېده، غوښل کېدل او تشدد ورسره کېده. د مشال خبرونو پای او سپتا استاد د موسم حال او در قرنچانو به سراج ظهیر باندې کړ.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپی او شپېته پیسې اغستل کیږي او په یو سل یو روپی پنځه اتیا پیسې خرڅول کیږي او یو یورو په یو سل دیارلس روپی او پنځوس پیسې او په یو سل دیارلس روپی پنځه اویا پیسې، یو پاؤنډ په یو سل دوه پنځوس روپی او پنځه ویشت پیسې او په یو سل دوه پنځوس روپی پنځوس پیسې، د متحده عرب امارات درهم په ویش روپی پنځه اویا پیسې او پاتې ویش روپی، د سعودي عرب ریال په ویش روپی او په ویش روپی پنځه ویشت پیسې او یو افغانۍ په یو روپی او شپېته پیسې اغستل کیږي او په یو روپی نه پیتا پیسی خرسول کی گی. اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت شپږ، بنو کې یو او په کوئټه کې به منفی شپږ ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باوري امریکا پاکستان ته د ملا فضل الله مړ یا ژوندۍ سپارلو ډاډ ورکړی دی. په سوات کې خلکو استادانو ته د وسلې ورکولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي.
وسته په خپل سوچ وکړه چې په سکول کې استاد او اسلحه به میزبانی کیږي، بیا وروسته چا کراولی د غرلو ماشوم ته پړی کوي، دا ماشوم کچه ذهن دی، ابو جدا جدا قاتل نه لګیدا استاد دی.
په پیښور کې چارواکي وایي چې د مختلفو وجوهات له وجې د خزینه کارکونکو ځینې هاسټلې بندي کړې دي.
تدې د وځي کله کله مونږ چې کم دینو په یو لږ مخ کې راتوې چې سبا هاستل لګیا دی باندې او بیا مونږ ټول سامانونه اوچت کو دا غوښنه بل دې ته کله یو شته کله بل شته.
او په خانه سیاستوالو او د پاکستان لمړی خزینه وفاقي وزیر بیگم کلثوم سیف الله خان تیر ورځ د دې دنیا نه سترګې پټې کړې.
واحد هغه سزوا چې هغه پر پارټۍ کې سیاسي تور باندې هغه الیکشن کړو او د هغه د وجینا د خغو یو کردار بیا په سیاست کې جوړ شو.
دا نور ریپورټینه هم لرو لمشال ریډیو سره. اوس ورزو د خبرونه لمړي ریپورټر اخته د پاکستان د دفاع سیکرټر لیفټننت جنرال ریټایرډ طاهر عالم خټک تیر ورځ د سینټ د دفاع لپاره قائمه کمیټې ته د خبرو پر مهال ویلي دي چې امریکا پاکستان ته د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان مشر د ملا فضل الله په افغانستان کې د وژنې او یا د ژوندۍ نیولو په صورت کې د حواله کولو یقین دهانی ورکړی ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله رکوي.
امریکا پاکستان ته د ناقانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په افغانستان کې د وژنې او یا د ژوندۍ نیولو په صورت کې د حواله کولو یقین ورکړی دی. دا خبره تیر ورځ د پاکستان د دفاع سیکرټر لیفټننت جنرال ریټایرډ طاهر عالم خټک د سینټ د دفاع لپاره قائمه کمیټې ته په بند کمرې اجلاس کې وکړه. مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد شوی کمیټې یو غړي وینا وا چې تیر ورځ طاهر عالم خټک کمیټې ته یو واضح بریفینګ ورکړو او نوموړي وینا وا چې د پاکستان او امریکې پالیسیانې واضح دي او دواړه ملکونه د سیمې نه د طالبانو خاتمه غواړي. پاکستان په خو او بد طالبانو کې فرق ختم کړی دی او دغه وجه ده چې امریکای ورته د پوره مرستو کولو یقین ورکړی دی. نوموړي وینا وه چې دواړه ملکونه په دې خبره رضا شوي دي چې د ترهګرو خاتمې لپاره به کاروایانې کوي او که څوک هم ژوندي ونیولی شول نو یو بل ته به حواله کوو. مشال ریډیو چې کله د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک نه تپوس وکړو چې موجوده وخت کې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات دومره ښه دي چې ملا فضل الله یا بل یو طالب کمانډر د نیولو په صورت کې به یو بل ته حواله کړي.
اردو کے افغانستان اور پاکستان دولتی چارواکی یا فوجی مشران دی راغی میز کے دیر تک رات تک زیادہ چھوے دے اور دی ناستو کی تا خبریں شیوی دی تھی آغا خلق چی دوڑو ملکونو کے پا دہشت گردی کے ملوستی اگر سنگا انہی ولی شی آغای خلاف سگر کے زمان کاروائی ہوشی نو دا خود دوڑو ملکونو میز کے اتفاهم پیدا شوے دے چی دوڑو ملکونو بکوشش کئی چی دیو بل مخالفینو تدا اجازہ ودر کی چی دا آغای خورا استعمال کی نو دا اس قسم فیصلی خوشیوی دی دا آغا فیصلو پر رنان کے سکسوی دفعہ چی کم بریفنگ ور کرے دے نو دے
یاد دی چې د تیر کال دسمبر میاشتې په شپاړسمه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې په دویم ورځ د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان په یو ورځني سفر کابل ته تللی و چرته چې نوموړي د ولسمشر اشرف غنی نه علاوه د ایساف کمانډر سره هم ملاقاتونه کړي وو. دا دې هم یادوي چې 2013 کال په نومبر میاشت کې د حکیم الله محسود د وژنې وروسته ملا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان مشر وټاکلی شو او د رواني میاشتې په 14 نیټه امریکا نوموړی نړیوال تر اگر وہ گرزو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تاسوره په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان د پوځي پلاو ترمنځ تګ راتګ ډېر شوی. د پاکستان د سیاسي چارو پوهان د سفرونو مهم ارزوي او وایي چې د سیمې امنیت په ځانګړې توګه د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې به د امنیت په ټینګښت کې هم رول لوبوي. دوی هم داراس په دې اند دي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر راتللو په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځه وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا د عملیاتو تر پیلولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اخی شوې دي. ان ځکه دا سفرونه هم ډیر شوې دي. په دې موضوع زبی الله شفق دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د دفاعي چارو شمیر سرونکي د سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغانستان د سرحدي پولیسو د عمومي قومندان په مشرۍ یو جګپوړي افغان پلاوي د دوشنبه پر ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستاني پوځ په عمومي قرارګاه کې د دې هیواد د یو شمېر جګپوړو پوځي مقاماتو سره وکتل. د پاکستاني پوځ د مطبوعاتي څانګې لخوا په یو خپرې شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د جنرال محمد شفیق فضلي په مشرۍ افغان پوځي پلاوي په راولپنډۍ کې د پاکستان له پوځي مقاماتو سره په کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د پاک افغان پولې پر امنیتي وضعیت خبرې او د پولې د امنیت د ټینګښت او د ټوریزم په ضد د ګډې همکارۍ په اړه یې بحث وکړ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو او په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر خونړۍ برید وروسته د پاکستان او افغانستان د پوځي او امنیتي چارواکو ترمنځ تګ راتګ زیات شوی. د پاکستان د دفاعي چارو کارپوهان دا سفرونه دواړو هیوادونو لپاره مهم ارزوي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ په خواني پوځي منصبدار بریګیډیر محمود شاه آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد په ځای شوی. همدا لامل دی چې دا سفرونه هم ډیر شوي دي.
پاکستان او پاکستان هم چې کوم شمالي وزیرستان کې اپریشن کړی دی هغوی چې کتلي دي چې پاکستان د ټولو ترهګرو خلاف اروایي کوي اوس په یو فرق نه لري. نو بیا د دواړو فوجونو ترمنځ خبرې ترېم شوي دي. پاکستان فوج خو کافي تجربه ده بارډر مینجمنټ چې ورته ویل کېږي. نو د افغانستان فوج نوې دی نو هغوی ته دا چلوس ښایي دا جنګ کې چېرته څه مسله جوړېږي په بارډر باندې چېرته پینې جنډا تاسو چېرته کې پاکستان طرف نه به هم جګړې راشي سپین جنډې طرف خبره ترې
د افغانستان د سرحدي پولیسو پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې 13 یو شمېر پاکستانی امنیتي چارواکو افغانستان ته سفر کړ او په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې له خپلو افغان پوځي سیالانو سره ولیدل. بریګیډیر محمود شاه وایي چې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د ترورستان شتون ته په کتو باید د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکي دا ډول سفرونه ډېر کړي چې دا به د پولې دواړو غاړو امنیت ته ګټه ورسوي.
دا بارډر ریجن چې کوم دی زمونږ طرف هم په قبایلي سیمه کې د حکومت ریډ زون مضبوط نه دی او دا افغانستان طرف ته هم دغه علاقو کې د حکومت ریډ نشته. نو دا خلک د هغې نه خیره اوچته وي. نو دا چې مونږ څونه منظم کړو نو دونه به خلاف ورزي به د دوی کمه شي. بعضې څیز افغانستان ته چې ښکاري مونږ ته نه ښکاري او داسې هغې ته څه ښکاري او مونږ ته ووایي چې دغسې دا کسان دغه ځای ته درلو نو دې سره ډېره ساده کېږي.
نوموړی همدارس په دې باور دی چې پاکستان ته په پېښور کې پر پوځي خوندې تر وسلوال برید وروسته سخت ټکان رسیدلی، نو همدا لامل دی چې دوی د تروریزم د مخنیوي او د تروریستانو د ځپلو لپاره ملي پلان جوړ کړی او عملیات یې تیز کړي. د یادونې وړ ده چې د پېښور پېښې وروسته د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف یو ځل او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر دو ځله د کابل سفر کړی، او همداراز د افغانستان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی او په کابل کې د ISAF قمندان جنرال جان کیمپل هم د پاکستان دوره کړې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو تاسو ورې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د توانایي بحران زیات شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم د بجلی او اوبو وزارت ته حکم ورکړی دی چې د بجلی د بریک ډاون یا د لوډ شیډنګ په باب لدی ورته د زیارت دروازې پوری یو رپورټ وړاندې کړي چې ولې په پاکستان کې بے وخته لوډ شیډنګ کیږي. په دې اړه د سراج زهیر دا رپورټ اورو.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویلې شوی دی چې د ګل په مخام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ او د بریک ډاون په حق لغونډه کې نوموړي د بجلی وزارت ته وی چې سو جرجی پټول ملک کې بجلی فیل کیږي او داشن په دې ژمي کې به وخت لوډ شیډنګ هم روان دی. بای چې دا معاملہ زر تر زر هواره او د بجلی د گریډ سټیشنو حفاظت هم باوري جوړ کړی شي. په کوم چې د بجلی او اوبو وفاقي وزیر خواجه محمد آصف په خپل جواب کې وی چې د لړ کې دوی نوټس اغسته دي او ډیر زر به دا معاملہ حل شي. که څه هم حکومت بیا بیا د بجلی په لوډ شیډنګ د قابو موندلو دعوی کوي، خو د ولس وینا ده چې په دې ژمي کې 12 غنټې لوډ شیډنګ روان دی چې ورسره د دوی کاروبارونه په ټپه ولاړ دي او ژوند یې سخت متاثر شوی دی. له مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان دی او بازار مشر سلطان خان وی
زو د بازار د صدر په حیثیت او د سماجی ورکر په حیثیت باندې زه ډیر په افسوس سره یم چې په موجوده حالاتو کې په وطن کې د بجلی شډول نشته، او زه ډیر په بالکل دا واضح خبر ده چې زموږ په علاقه کې زموږ په کلی کې بالکل ټایم ورک نشته، نه څه تعین شته. که 18 غنټې لوډ شیډنګ وشو که 15 غنټې لوډ شیډنګ وکړو عوام ډیر په عذاب کې مبتلا دي.
یو بل تن محمد پرویز هم د بجلی د لوډ شیډنګ په حواله مشال ریډیو ته وی
مسلې خدا دې روح چې تی ماشومان تستړي نشي کولی، دکانداران کار روزګار نشي کولی. که دا سړی د بجلی سره زموږ د ار سړی خطر سره تعلق شته، نو پاره کې هیڅ چې کم دی یو سړی کار روزګار نشي کولی، کارونه بالکل په ټپه ولړ دي. ټیم نه معلوم جی خلص منټه بجلی او دو غنټې نه.
همداشان یو تن حضرت نبی مشال ریډیو ته وی چې دی بلونه ورکوي خو بجلی پسترګو نه ویني.
د بجلی بلونه را پاسې راځي خپه بجلینه او بلونه را پاسې ډیر راځي. تقریبا چې بل ما شپږی سو خالي د کور بل داخل کو، نو دا به کم ته خبر رسید یو نه لزر راوال بل نه شل زر راوال.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د معاشي چارو تزیه کار اکرام الدین او پختل چې په پاکستان کې بعد د بجلی په دې مسله څنګه قابو ومندل شي، نو هغه وی لومړی د حکومت د بجلی ګر د حفاظت لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی او دوی مدا چې په ملک کې دی نوی واړه واړه ډیمونه جوړ کړی.
سلا دادا چې بجلی ټوله د حکومت په لاس کې ده، د حکومت چې دی نو پرایویټ کمپنیانو چې کومه بجلی پیدا کوي نو هغه ته حکومت اخلي او بیا ډیسټریبیوټ کوي، چونکه هغه کمپنیانو ته حکومت ډیر زیات پرایس ورکوي او یو تر هغه نقصان وي. دې حل خدا دی چې پرایویټ کمپنیانو ته د ډیسټریبیوشن او بلنګ اجازه ورکړي شي چې هغه خپل بجلی جوړي خپل هغه تقسیم کوي. اوس نېشنل ګریډ چې څه ته وایي د هغه نه چې کم د کده واپدا سره چې دی کم بجلی ټول ملک ته ورکړی کیږي، کارخانو لا بازارون لا کورون لا. نو دوی کې یو بل هم سلام ده چې فوجیانو کم چوڼیا نه دي بجلی ارزانه ورکړی کیږي او باقی سویلین چې څومره باقی ملک ته هغه ته ګرانه ورکړی کیږي. نو یو دغه مسله ده
د ذکر دي چې د خالی پورس د اسلام آباد په ګډون په ټول ملک کې بجلی تلوا. هم د غرنګ دروانه میاشتې په اتمه نیټه هم په ګدو او د سین په دادو سیمه کې د نمی او لړې په وجه د بجلی غټ ترانسمیشن خرابې شوې وي او دغه ورځ هم په ټول ملک کې بجلی نه وا. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس بلار شو بلوچستان ته. د بلوچستان چارواکي وایي چې پرون یوه 14 کې 15 کسان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دا پیښه په نصیر آباد سیمه کې شوې چې بلوچ میشته سیمه ده او ټول وژل شوي کسان اولسي وګړي دي چې د سورلو په یو ګاډي کې سپاره او په لاره کې په خښ شوي ماین ور برابر شوي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د بلوڅ میشتې نصیر آباد ضلع د چتر تحصیل پولیس وایي د دوشنبې په مازدیګر په دغه سیمه کې د سورلیو یو ډاټسن ډوله موټر په ماین ختلی چې له چاودلو څخه یې 15 تنه ولسي وګړي وژل شوي او یو بل ژوبل سوی دی. د چتر پولیسو تانې مشر غلام سرور ابړو د دوشنبې په شپه مشال راډیو ته وویل د سورلیو دا موټر له ډیره مراد جمالي سیمې څخه چتر ته روان و چې پرې همدا چاودنه وسوه. د ماین په دې چاودنه کې 15 تنه ټول وژل شوي چې د یو تعلق له هندو لږکیو سره دی او پاتې څلور مسلمانان دي او یو بل ژوبل سوی دی. د چاودنې له امله موټر ټول ویجاړ سوی دی. د پولیسو یاد مشر د دغه ښار د سیول روغتون د ډاکټرانو لخلې مشال راډیو ته وویل د ژوبل سوي تن حالت هم د اندېښنې وړ دی. د نصیر آباد چتر سیمه چې له ډیره بوکچي سره څیرمه پرته ده پکې له مودې راهیسې د بدامنۍ پیښې دوام لري. د دوشنبې د ورځې د سړک غاړې دغې ماین چاودنې مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی.
مشال لیډیو تاسو اوري او اوس بلاړ شو سوات ته. په د سوات په مینګوره کې 13 ورځ د سرکاري سکولونو استادانو د خیبر پختونخوا حکومت پر ضد د امنیت په لړ کې د نوې پالیسۍ جوړولو او بیا پولیو ساس کې په استادانو ورکولو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. استادان وایي کچري د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به په سوات کې ټولې حکومتي ادارې اتړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
سوات منګوره کې په سلګونو استادانو د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د استادانو د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې کوي چې یو ځل برتی شوي استادانو امتحان بیا اغستل نه منو او د پرامرۍ استادانو په ضد د صوبایي حکومت کارروایي بند کړي. احتجاجي مظاهره کې موجود د آل پرامرۍ ټیچر اسوسیشن ویان ظفر الله خان په دا اړه وایي
د پولیو ډیوټي باغ لمن خبره کو نو پولیو ډیوټي چې دا هغه موږ دا نه وایو دا یو قومي فریضه ده خو دا یو د پیډیسی استاد خو خدا نه ده دا نورم استادان دي هغه به کوم شامل کې وسته پخپل سوچ وکړه چې په سکول کې استاد اگر هغه کلاشن کو بیا کمر بنی غاټه چولې د ماشومان په منځ کې هغه نرسي او اصلاح به میزبانی کی دی بیا ورو چاک راولې دغه ماشوم ته پړای کی دا ماشوم کچه ذہن دی دغه دی اما چې دا وجودی قاتل دی لکه دا استاد دی نو په دا حواله باندې موږ دا احتجاجو دا موږ ریکارډ.
یو بل استاد ګل رحمان وایي چې د پرامرۍ استادان د خپل څوکۍ ته پریدي او غیر ضروري کارونه د تری نه اخلي.
د پرامرۍ استاد سره هغه خو د تعلیم بنیاد جوړي نو تاسو د خپل کار د پریدي نو دا به ماشومان برابر کې دي ته به تعلیم ورګي دي کار کارکردګي به برابر کې نو کوز موږ په ډیوټي به زمونږ شاته ماشومان دغه شان نازي یو بل وایي یو بل ډبي اوس کولونو کې د استادانو ډیر زیات کمې دي. منګه حکومت ته دا د دې نه احتجاج په وساتت سره دا خواست کو چې تاسو مهرباني وکړي موږ پرې چې موږ خپل ماشومان سنبال کو زموږ نور څه کار نشته.
د ضلع سوات استادانو اتحادیه جنرال سکتل اری رویداد په دغه موقع وویل کچرې د دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو دوی به د ضلع سوات ټول سکولونه اتړي.
28 فروری ته زمونږ دا مطالبات حل نشو او دا مسالې زمونږ حل نشوې نو موږ به بیا د صوبې په سطح باندې لکه احتجاج کوو ټول سکولونه به د دې ضلع موږ بندو او په صوبه کې به د اسمبلی مخې ته بیا درنه ورکو نو دا به موږ خپل حکومت ته خپل پیغام رسو او کچرې تبدیلی دی دی ته وای چې پرایمری تعلیم به ختم شي استاد به صرف په پولیو ډیوټی پسې ګرځي دی به په سینسس ډیوټی پسې ګرځي دی به په الیکشن په ډیوټی پسې ګرځي لکه موږ یو قسمه غیر نصابي ډیوټی ته تیار نه یو استاد دې آزاد کې چې دې سبق وو.
د سوات استادانو دغه ستونزو په اړه مو په سوات کې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه بیا بیا رابطو هڅې وکړې ولې بریالي نشو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د بلوچستان له سورین سیمې څخه 500 کان کیندونکي تختول شوي دي. په کوټه کې امنیتي چارواکي او د کان کیندونکو مزدورانو د اتحادیې مشران وایي نامعلومه وسلوالو تېره شپه د کوټې له سورین سیمې څخه وو کان کیندونکي تختولي چې دوه یې بیرته خوشي کړي او 500 نور لا درک دي. د کان کیندونکو مزدورانو د اتحادیې مشر بخت نواب یوسفسی مشال ریډیو سره نن د یوې مرکې پر مهال د دې پیښې په اړه خبرې کړې دي. د سره زموږ همکار خدای نور ناصر مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې د دغه تختول شو کسانو په اړه وایي
په دې کې دوه کسان عبدالغفور او عزیز الرحمن واپس پرېښودل شوی دی او پنځه کسان چې دی په دې کې یو جلال محمد دی یو نور محمد دی یو سالم احمد دی یو رحماني ګل دی چې دغه تعلق د سوات سره دی یو ثنا الله دی دا تر اوسه لا پته دی
او دغه یو خود سوات دی دا نور څلور کسان د کوم سیمو دی
دا د کوټې په دې کې د هني وړک
څلور د هني وړک یو د سوات اوسیدونکو دی څنګه وتښتول زو دوی څه کوله چې وتښتول سو
دا خو د ماینینګ ایریا د پاکستان منرل ډیولاپمنت کارپوریشن دا د کوئلې اداره ده نو په دې کې د شپې دا ملازمان دي نو دا کسان چې دی دای پورته کړی دا په خپل ډیوټي کې
نو دا څه وایي چې څومره کسانو چې راغلل دوی وتښتول
وای دا په دوو ګاډیانو کې مسلح خلک وو راغلي وو نکه پوسټ دا پورته کړی
بخت نواب تر دې مخکې هم له دې سیمې څخه د بوکټې له بیل بیل سیمو څخه کان کیندونکي تښتول سوي دي د ډیری تښتونکو مسولیت بلوس بلتون غشتونکو وسلوالو ډلو قبل کړی دی د دې پیښه تر شا څوک کېدلی سي ستاسو په اند
زما خو دا د پاکستان منرل ډیولاپمنټ کارپوریشن چې په کوټه کې یو بهترین د مزدورانو اداره ده او د دنیا هر قسم سہولیت دلته مزدورانو ته ملازمینو ته ورکول کېږي په بلوچستان کې دا واحد اداره ده نو مخکې هم د چیلنج په اثر خلکو د دې د نشکارۍ لپاره کوشش کړی وو دا اداره ختم کړې وه بیا موږ رایپورټ ته لاړو سسونه کینسل کړي وو دا هغه بیا په هایکورټ کې قسم وګټئ په هغه اوس هم زه به ذاته خود دې ته د یو سازش په تحت ګورم
بخت نواب یوسف زئی صاحب تاسو وای تاسو دغه یو سازش وای سازش چا کړی آیا لوکل څوک درته ځای اوسیدونکو لري کیا هم دغه بلوچ وسلواله ډلې دي چې دغه کسان تښتولي
په باره کې خو هیڅ نشم وایلی لیکن زموږ ادارې سره مخکې هم داسې یو طریقه شوی و چې په نیمه ګنټه کې زموږ تمام لیسنسونه کینسل شوی و بیا هغه کې مختلف محکمه ملو شوی زموږ خلاف یو سازش و اوس هم ډېر خلک دا نه غواړي چې دا اداره وشلی شي خپل ځان د پرې کاڅک
تاسو د کوټې د کانکیندونکو مزدورانو د اتحادیې مشر بخت نواب یوسفزی مرکه اوریدله د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې په پېښور کې د کارکوونکو خصوصي ځینې هاسټلې بندې کړې دي په همدې حال کې په هاسټلو کې ځینې اوسیدونکو خوځو مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د غیر رجسٹرډ هاسټلونو په هاسټلو کې د سہولتونو نشټوالي او ځینو نورو مشکلاتو له وجې د دوی ژوند ډیر سخت شوی دی په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان پر رپورت کې
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور د ضلع انتظامیه ویان فیروز شاه وایي چې تر اوسه پورې د زنانو او نارینو درویش هاسټلې بندې کړې شوې دي او نور غیر قانوني بندولو لپاره د انتظامی اپریشن روان دی
صوبایي پته کمات چې یو بینه یو علاقه مختص شي په غوږ کې د دې مناسب اقداماتو چې د سکورټۍ او د نور انتظامي هغه وشي او کم چې رهایشي علاقو کې کم خلک دي هغه ته دنا متاثر کېږي نه هغه د سمسله نه وي
هاسټل کې اوسیدونکو کارکوونکو زنانو په وینا چې اکثره هاسټلې غیر رجسٹرډ دي او مالکانو د کاروبار په غرض ده هاسټلې پرانیستي وي خو چې کله حکومتي نوټس راشي نو تکلیف هاسټل کې اوسیدونکو زنانو ته وي مردان سره تعلق لرونکي حنا یوسف زئی چې د تیرو درې کالو راسي یو غیر سرکاري ادارې سره کار کوي وایي چې درې کالو کې د هاسټلو رجسٹریشن له وجې پنځه هاسټلې بدلې کړې دي د دې په وینا چې پرایویټ هاسټلو مالکان د هاسټلو د رجسٹریشن سوچ نه کوي خو دا خیال ضرور ساتي چې څنګه زیات رقم وصول کړي
دی لګیا دی میونسپل کمیټي والا هاسټلې بندې پرایویټ ټیک ته کوم رجسٹرډ نه دي په یو ورځ مخکې راته وایي چې سبا هاسټل لګیا دی بندي دي بیا موږ ټول سامانونه اوچت کو دا غوښنه بل دې ته ځکه یو چرته ځکه بل چرته او اورال پټول پېښور کې دا مسله ده
واضح دی پرایویټ هاسټلو کې اوسېدو لپاره نه صرف زیات پیسې اخستې کیږي بلکې اکثره د هاسټلو اوسیدونکو کې لری چې د زیات رقم او ناقصه خوراک په لړ کې د دوی استحصال کیږي مشالې ډیو سره په خبرو کې د چترال اوسیدونکو زبیدا وایي چې د پرایویټ هاسټلو د بندولو معاملې او د بنیادی ضرورتونو د کموالي له وجې د وزاند د کور یو برخه به کرای اخستل خو د دې په وینا چې خرچې نور هم زیات شو او نشي کولای چې په خټوګه د خپل کورنۍ مدد وکړي
ټاون می هم لوګ رہے تھے
د ټاون په یو هاسټل کې اوسیدو او کله راته معلومه شو چې نوټس راغلی دی نو ډیر زیاته پریشانی و بیا فیصله وکړه چې هاسټل لپاره یو کور ونیسو د دې لپاره چې زموږ خرچه هم کیږي خو یو ذهني اذیت نه بچیو مخکې به مو هاسټل کې 5000 ورکولې او په دغه کمره کې به سلور جنکې هم وي او زموږ خرچه 6000 ته رسیدا په خبر کې یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکې زینت بیبي هم د لړکی وای
یو انجینر لپاره دا ډیره ګران دی چې کله هغه ماخام راشي هغه ته دا ویلی شي چې هاسټل کې سیل کیږي لګیا دی او تاسو خپل سامان اچت کوي بس هر چرته ځي تاسو خپل بندوبست کوي موږ د دې ځای اوسیدونکو نه یو چې انجینر لپاره بیا د پښتنو په معاشره کې ډیره ګران دی ما ماخام کې هغه ګرځي او ځان ته داسې ځای لټوي چې شپه به زه چېرته تېروم.
کله چې مشال ریډیو د زنانه کارکوونکو د مسلې په اړه د ولسي خیر ښېګڼې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ځانګړي مشیر مهرتاج روغانی سره رابطه وکړه، نو د هغې وینا وه دا ناممکنه ده چې خیبر پښتونخوا حکومت به ټولو کارکوونکو زنانو لپاره د ځای بندوبست وکړي. د مهرتاج روغانی په وینا هغه به داسې قانون جوړوي چې وړومبې درې میاشتو لپاره به جنکو ته د سرکاري هاسټل سهولت وي، خو بیا به دوی ځانله د خپل ځای بندوبست کوي. د ذکر ده په خبر په شمول اسلام آباد کې هم د ملک مختلفو برخو نه راغلي کارکوونکي زنانه شکایت کوي چې په حکومتي سطح زنانه هاسټل لپاره نه څه کوشش کیږي او نه د دوی لخوا پرایویټ هاسټل لپاره څه قوانین او اصول جوړیږي.
درابې اکرم خان رپورت ما اوریده. اوس د ماخامې پنځنیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه ولند خبرونه واورو.
د پاکستان د دفاع د وزارت وفاقي سکرتر طاهر عالم خټک ویلي چې امریکا ورته په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله د ژوندي نیولو یا وجنې یقین دهاني ورکړې ده. دا خبره تېر ورځ د پاکستان د سنت د دفاع په اړه د کمیټې یو ان کیمرا یا پټې غونډې ته د وینا پر مهال خاغلی خټک کړې ده. د بلوچستان له سویرین سیمې څخه پنځه کان کندونکي تختول شوي دي. په کوټه کې امنیتي چارواکي او د کان کندونکو مزدورانو د اتحادیې مشران وایي نامعلومو وسله والو تېره شپه د کوټه له سویرین سیمې څخه اووه کان کندونکي تختولي چې دوی بیرته خوشي کړي او پنځه نور لا درک دي. تر اوسه پورې د دې تختولو پرچا خاړه نه ده اخیستې. د بلوچستان په بلوڅ میشته سیمه نصیر آباد کې پرون مازدیګر د سړک غاړې بمبې چاودنې پنځه ولسي وګړي وژلي او یو بل یې ژوبل کړی. د دې پېښې پرچا په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د پرایمري سکول استادانو د یو احتجاج له لارې وویل چې نه به ماشومانو ته د پولیو واکسینو کې برخه اخلي او نه به هم د حکومت په غوښتنه د امنیت لپاره سکولونو ته وسلې راوړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي سرخار پېښور کې ځینې هغه پرایویټ یا شخصي هاسټلونه تړلي چې کارکوونکي ښه دي پکې اوسېدلې. د امریکا پوست پرون د افغانستان هوایي ځواکونو ته د سو جنګي الوتکو د ورکولو اعلان وکړ. د ناټو د قومندانې مرستیال امریکایي جنرال سیمون نایت پرون په هرات کې وویل چې امریکا به په راتلونکو څو میاشتو کې افغان هوایي ځواک ته سو جنګي هلیکاپټرې ورکړي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړو کې ورڅخه کار واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په هند کې ولسي غونډې ته د وینا نه پرسته هیواد ته خپل دروازنی سفر پای ته رسولی او سعودي عرب ته د دغه هیواد نوي پاچا سره د خبرو اترو لپاره روان شوی. د نادي جرمني له د اشویتس کیمپ څخه د بندیانو د ژغورنې اویایي مکلیده نن پولینډ کې نمانځل کیږي.
د مجید بابر نلند خبرینه تاسو ورېدل. اوس وا په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نووري چې د پاکستان ځنه رسپانو په خپل اداريو کې سلی کلی دي.
مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا پولیسو په خبر په شمول غونډه صبح کې جرایم پېښه او ملک دشمنه عناصرو خلاف اپریشن کې یو سل دوه نوي افغانانو په شمول 226 سلويخ مشتبه خلک نیولې دي. ادارې وایي د اپریشن دوران کورونو، هوټل او د تعلیمي ادارو د سکیورټي انتظاماتو جایزه هم یو مثبت اقدام دی. ادارې لیکي مونږ غوړو چې د پېښور سانحې نه پس پولیس انتظامي او صوبایي حکومت په کارکردګۍ سوال کېدل یو فطري امر دی او د دې سوال جواب ورکول هم دومره ناممکن نه ده چې څنګه اول خپل هدف ته کامیاب سره ورسېده. ادارې زیاتوي پولیس محکمې ته دا وخت یو چیلنج هم مخه ده او هغه دا چې پولیس په ورده کې یو ډله د خلکو په کورونو کې لوټ مار کوي. ادارې وایي د قانون نافذ کوونکو ادارو د وردیانو استعمال چرته بیا د یو سنگینه صورتحال وجه جوړ نه شي. په دې معاملہ د فوري توجه ضرورت دی او د ملزمانو لټول هم ضروری ده. ادارې مخکلي کې ټول غیر قانوني افغان مهاجرین او غیر ملکیان د اونیول شي او د ملک نه بدر کړی شي او یا د پدوی د فارن اکټ تر لاندې مقدمه درج کړی شي. رسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د کلونو راسي روان د توانای په بحران قابو موندل لپاره ضروری ده چې د بجلی تیارې لپاره ملکي روایتي طریقو سره سره هغه نوي طریقو نه هم فائدہ اوچتول پکار ده د سنه چې نور ملکونه هم فائدہ اوچتوي. ادارې لیکي نور او هوا نه هم موږ بجلی جوړولې شو. پاکستان په زیاتره برخو کې ټول کال نور رڼا کوي او داسې علاقې هم سیاتي دي چرته چې ټول کال تیز هواګانې چلیږي. ادارې مخکلي کې د پنجاب صوبې حکومت څلور سره سرکاري سکولونه په شمسي توانای د منتقل کولو منصوري ورکړی ده او د سین حکومت د بجلی جوړول لپاره 1400 اکړه علاقہ مختص کړی ده کم چې دوړو حکومتونو لخوا خګامونه دي. ادارې په وینا توانای په بحران قابو موندل لپاره د متبادل ذرایعو نه کار اخیستل د وخت تقاضا ده. باید چې نه صرف دا منصوبې د ماضي په شان د ځنډ نه بچ کړی شي بلکې دا سنورې منصوبې هم شروع کول پکار دي ځکه چې ملک د توانای په بحران قابو موندلو بغیر د ترقی او خوشحالۍ تصور ناممکن دی.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیک کی د هند جمهوریت المانسول په دستر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ګډون به د هندستان په ګاونډي هیوادونو پاکستان او چین ډیر اغیز لري. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي چارواکو لخوا د تشدد او دړکو له وجې خبریالان د خپلو خبرونو سنسر پخپله کوي. د دواړو لیکونو مهم ټکي دتا اسرار الله مومن وړاندې کوي.
ایسوسیټډ خبر ایجنس لیکي کې دیشي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هندوستان د جمهوریت ورځ منځلو په دستوره کې ترڅ حدا داسې احساس کړی وی لکه څنګه چې دوه ورې د خپل ولسمشرۍ د حل پورته کولو په دستوره کې وو. امریکایي ولسمشر چې د هندوستان د جمهوریت ورځ منځلو دستوره کې ګډون درلودو تشن اسمان لاندې تر دوه غنټو پورې د پوځي پریډ د سنگار کړو خانو او د ګرځنده بینډونو ننداره وکړه. د اوباما دغه تجربه که څه هم تر څه حده په واشنگټن کې د ولسمشرۍ د دستورو دوران تجربو ته ورته وه، خو ځینو حوالو سره مختلفه وه، ځکه چې اوباما د حل پورته کولو په وخت د شیشې تر شا دستوره کتلې وه او دواړه وارې موسم وچ او یخ وو. بل دا چې په دغه پریډ کې د ټینکونو او نورې پوځي مشینرۍ نمایش هم نه و شوې. د هند یوم جمهوریت د مانځلو په دستوره کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ګډون به د هندوستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او چین ډیر اغیز ولري. اوسمهال د هندوستان او امریکا اړیکې تر ډیره حده ښې دي. یو وخت داسې و چې هندوستان د پخواني شوروي اتحاد او پاکستان د واشنگټن نږدې سیمه ییز اتحادي وو، خو هغه ورځې لاړې او اوس امریکا او هندوستان یو بل ته رانږدې کیږي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دفتر سکیورټی زیاته کړل شوې ده. دا وروسته له هغې چې طالبانو د تیر کال په دسمبر کې دړکه ورکړې وه چې د افغان حکومت پر ضد د جنگ په ترڅ کې به دوی په ځانګړې توګه خبریالان او غیر دولتي ادارې په نښه کوي. خو یوازې د طالبانو بریدونه نه دي، بلکې د بشري حقوقو د څارنې ادارې د وروستیو رپورټونو له مخې د حکومتي چارواکو، افغان امنیتي ځواکونو او حکومت پلوه جنگ سالارانو لخوا هم خبریالان د مخ په زیاتېدونکي تشدد، زورونو او دړکو سره مخامخ دي. د حکومت په خوخه تشدد او دړکو څخه د ځان بچ کولو لپاره افغان جرنلستان اوس خپل خبرونه په خپل سنسر کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي رسپانې کوارټس د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هند ته سفر په حقلا د پاکستان او چین پر رسپانو کې دلکل شو مقالو غټ کې خبره کړې دي. باراک اوباما د یکشنبه پر هند ته په سفر تللی وو. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
امریکایي ورسپانه کوارټس د پاکستان او چین په ورسپانو کې د خبرو سو رپورټونو په سر کې وایي چې د ولسمشر باراک اوباما د درې ورځني سفر مقصد د هند او امریکا اړیکې نور هم پیاوړې کول دي. خو لیکنې په خبره د هند ګاونډي هیوادونه پاکستان او چین د اړیکو ته په ډیره ځیرتیا سره ګوري. کوارټس دې ته په پام سره د پاکستان او چین په ورسپانو کې د خبرو سو مقالو لنډیز چاپ کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د سفر په اړه د پاکستان د انګریزي ورسپانې د ادارې ځینی برخې رانقل کړي دي. د اوباما د هند د سفر تر سرلیک لاندې ډان وایي چې هند په ناحقه د ترګرۍ د مسلې په اړه پاکستان په نښه کوي. ډان تور لګوي چې د هند چارواکي او د دې هیواد تر یو حده ملتپاله میډیا به داسې ښکاري کوشش وکړي چې باراک اوباما او نورو چارواکو له خولې د پاکستان په اړه داسې خبرې راوباسي چې هغه د پاکستان د ساک خرابولو لپاره استعمال کړل سي. کوارټس د پاکستان د اکسپرس ټریبیون یو خبر راخستی چې وایي پاکستان تمه لري چې امریکا به له هندي چارواکو سره پر کنټرول پوله د سو سرغړونو خبره راپورته کړي. دا شان خبر زیاتوي چې پاکستانی چارواکي دا هیله هم کوي چې امریکایي مشر به هندي وزیر اعظم نریندر مودي وهڅوي چې له پاکستان سره ځنډول سوي خبري بیرته پیل کړي. کوارټس د یوې بلې پاکستانی ورسپانې ډیلی ټایمز اداریه چې سرلیک دی د پاکستان، هند او امریکا مثلث یو برخه رانقل کړې ده. په دې اداریه کې ویل شوی چې د امریکا پالیسی دا ده چې له پاکستان او هند دواړو سره دوستانه تعلقات جوړ کړي او د یو په قیمت بل هیواد له پامنه وغورځوي. نیوز انټرنیشنل بیا د پاکستان بل انګریزي ورسپانه ده. د اوباما د پرمختګ تر سرلیک لاندې په خپل ادارې کې وای د ولسمشر اوباما هند ته تلل او د پاکستان سفر نه کول د اسلام آباد یو علامتي شان سپکاوی دی. کوارتز ورسپانه د چین د دریو ورسپانو لیکل شوی مقالې هم را نقل کړي دي، لکه د چین ګلوبل ټایمز ورسپانه کې وینګ ډایو لیکي چې د امریکا په شمول غربي هیوادونه کوشش کوي چې د ایشیا دوه لوی ځواکمن ملکونه چین او هند دواړه پر شا ودبوي او شاباشای ورته وایي. د چین جن هوا ورسپانه د باراک اوباما د ورځني سفر تر عملی زیات سمبول قبولي. د مقالې په خبره هند او امریکا په نړیواله آب و هوا، زراعتي لانجې او د نیوکلیر توانای په اړه دومره جوړې مسلې لري چې د باراک اوباما او نریندر مودي د ورځني دوستي نسی ختمولای. دارنګه چینا ډیلی لیکي چې د نریندر مودي له نړیوالو ځواکونو سره اړیکې ساتل د دې لپاره لږ ستونزمن او ګران کار دی.
دا عبدالحی کاکړ، امریکای ولسمشر باراک اوباما هند ته د خپل وروستي سفر پر مهال الته د انرژي او توانایي په ګډون زری نور تړونونه لاسلیک کړل. سیړونکي په دې وروستیو کې د نوې دلی او واشنگټن د اړیکو زیاتېدل مهم ګڼي، خو د دې تعلقاتو د پراخوالي اغېز په د هندستان په ګاونډي هېواد پاکستان چې ترهګرې په وړاندې جګړه کې د امریکا اتحادي هېواد دی سوي. آیا د امریکا هندستان ته نږدې کېدل د پاکستان لریوالی دی؟ په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
هند ته د امریکای ولسمشر باراک اوباما د دوه ورځني سفر په اړه یو شمېر راپورونه وایي چې په سیمه کې د امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالاتو بدلون سره سره اوس د هند او پاکستان په اړه په امریکایي تګلاره کې هم بدلون را روان دی چې له مخې امریکا هند ته نږدې کیږي، چې له وجې پاکستان چین سره د نور نږدې کېدو په هڅو کې دی. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې جنوب مشرقي آسیا اوس ورو ورو د جنگي ماحول نه وځي او په اقتصادي حواله پرمختګ کوي، نو ځکه په سیمه کې د چین، هند، امریکا او پاکستان تګلارو کې بدلون لازم شوی دی.
هغه شاید تقسیم نشي کېدی دوباره د سوشلیستي او سرمایدارانه دنیا تقسیم دوباره نشي کېدی. البته دا ضروري ده چې ملکونه دي دا خپل اصلاحات دي، بلکل دی ملک دی بهشت په حساب باندې چین دی، ملک دی بهشت په حساب باندې هند دی، ملکونه دي دوی مارکیټ هم دی. هند مارکیټ لپاره امریکا به ظاهر دی کوشش کوي او چین چې دی هغه هم کوشش کوي. پاکستان دوه مارکیټ لا نه دی، پاکستان کی آبادی په حساب باندې دا دوی ملک دی، خو دوی کې لا هغه مډل کلاس پورې راغلی دی، له تعداد کې خلکو سره پیسې نشته چې دا دی مارکیټ جوړ شي.
خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی سفیر شمشاد احمد خان وایي چې پاکستان امریکا سره د تعلقاتو ساتلو یوازینی نقطه هر وخت په پام کې ساتلې ده او هغه د هند پر ضد ملاتړ دی. خو د په خبره د پاکستان دا خواهش چره هم پوره نشو چې امریکا د هند په مقابله کې پاکستان له ترجیح ورکړي.
د امریکا خپل مقصدونه دی او د پاکستان خپل، خو تر دا مهاله دغه مقصدونه مشترک نشول. لکه نه چې د پاکستان او امریکا تعلقات شروع شوي دي، امریکا همیشه د پاکستان جغرافیایي موقعیت له امله دغه هیواد د خپلو ګټو لپاره کارولې دي. د پاکستان لخوا امریکا سره د تعلقاتو بنیادي وجه د هند پر ضد د ملاتړ ترلاسه کولو خواهش و چې تر دا مهاله پوره نه شو. خو موږ د سړې جګړې پر مهال د امریکا د ګټو لپاره خپلو مذهبي مدرسو نه د جهادیانو جوړولو کارخانه جوړې کړې وې.
خو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وایي چې په جنوب مشرقی آسیا کې امریکا پاکستان سره یوازې امنیتی تعلقات ساتل غواړي او د هند سره د تعلقاتو له امله د چین د اقتصادي اجارهدارۍ مخه نیول غواړي.
ګوره د فیوچر مارکیټ ساؤتھ ایسټ ایشیا ده، آبادی هم ډېره زیاته ده، هېوادونه ډېر دي، دلته هر قسم تجارت چې وګوري او د نیچرل ریسورسز په لحاظ هم د قدرتي خزانو نه دخل نو فیوچر هب اف ایکٹیویٹی وڈ بی دس ریجن. نو ځکه چین هم غواړي چې خپل اثرونه څوک زیات کړي او امریکا هم غواړي، خو چین ته ګټه ده چې هغه ته دې ریجن له حساب نه هغه دې ځای کې ناست دی. امریکا به د لرې نه کنټرول کوي، نو هغې دپاره هېوادونه ورته په کار دي چې د هغوی په ملګرتیا د چین په مخنیوی وکړي. او پاره کې هندستان سره فیر ذکر راځي چې هغه د چین سره اړیکې خرابې دي.
دا مهال د امریکا او هند ترمنځ سالانه د 100 ارب ډالر تجارت کیږي، خو پاکستان سره د دغه تجارت حجم څه د پاسه 15 ارب ډالر دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 3:00 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 3:30 بجو
رویټرز خبر ایجنټس د امریکا د یو داسې ساينس پوه کیسه راغسته چې په پاکستان کې د جرمونو د ثابتولو لپاره د شهادتونو پیدا کولو هڅه کوي. د محمد طاهر په نوم د ساينس پوه په نړیواله توګه له طبي او فزیکی ازموینو سره د جرمونو شهادتونو پیدا کولو لپاره پیژندل کیږي. تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنټس د ساينس پو محمد طاهر لوخلی وای طبي یا فزیکی شهادت ته انسانانو په څیر درواغ نه وای. دغه خبره دا یو غلې گواه دی چې دوی یې په عدالت کې غږوي. طاهر پاکستانی امریکایي وګړی دی او په امریکا کې خپل فارنزیک لیبارټری لري. فارنزیک لیبارټری یو داسې ځای وي چې د ګوتو نښو، وسلو، وینې او نورو طبي شیانو په وسیله د مجرم پته لګوي. اژانس وایي په 2000 زیږدیز کال کې چې په پاکستان کې وسلوال بریدونه په زیاتېدو شول، نو د پنجاب اعلی وزیر له محمد طاهر غوښتنه وکړه چې په لاهور کې ورته یو لیبارټری جوړ کړي. دا لیبارټری په 2012 زیږدیز کال کې جوړه شوه او هر ورځ ورته د بیلابیلو جنایتونو شاوخوا 600 پیښې د شهادتونو پیدا کولو او د جرمونو ثابتولو لپاره ورستول کیږي. محمد طاهر وایي پولیس په سمه توګه له دې طریقو نه دی خبر، نو دوی ورته هر څه ښیي. د ده په خبره د دوی د روزنې په نتیجه کې اوس د ډي ان اې معاینې لپاره ورلیږدول شوې نیمې نمونې په سم ډول محفوظ کړل شوې وي، خو لا هم ډیر کار پکار دی چې پولیس د شهادتونو لپاره نمونې ورته په داسې ډول برابر کړي چې په هغو کې پولیسو لاسوهنه نه وي کړي او مستقیما یې د جرم له ځایه اخیستي وي. طاهر وایي تر اوسه دوی له شاوخوا 200,000 پولیسانو څخه یوازې 3,000 روزنه ورکړې ده، خو په دې برخه کې پرمختګ ورو دی. یو پولیس خو په پیښو کې د ککړو یو شمېر کسانو پر ځای د خپلو ګوتې نښې ثبت کړې وي. ځینې پولیس دا هڅه هم کوي چې له دې نظام سره چل یا چم وکړي. یو ساینس پو او یو څارنوال رویټرز اژانس ته ویلي داسې هم شوي دي چې پولیس کله کله د جرم په ځای کې خپله د مشکوک کس ککړولو لپاره مرمۍ او وسلې ورګدي. همدا لامل دی چې اکثر عدالتونه پر پولیسو باور نه کوي. کله چې مشکوک کسان د جرم اعتراف وکړي، نو عدالتونه ورباندې باور ځکه نه کوي چې پولیس پر مشکوکو کسانو تشدد کوي او په زور ورباندې خبرې مني. د پنجاب پولیسو مشر مشتاق سوکهرا وایي دا خبره پخوا سمه وه، ځکه چې د وهلو ټکولو په ذریعه به پولیسو ژر له مشکوکو خلکو د جرم اعتراف ترلاسه کاوه او یا به یې هم اصلي مجرم پیژنده. خو اوس پولیس مسلکي شوي دي او د قانون مطابق د عمل کولو هڅه کوي. ساینس پو محمد طاهر د معاینې لیبارټری ته د پولیسو پر ننوتو بندیز لګولی دی. کله چې د رویټرز اژانس خبریالان لیبارټری ته ورغلل، نو هلته یې پولیس ولیدل چې د ودانۍ په تاخانه کې انتظار ایست او دننه نه ورننوتل. رویټرز اژانس وایي د جرم ثابتولو لپاره د محمد طاهر لیبارټری ډیر کار کوي، خو چې کله شهادتونه څارنوالانو یا حکومتي وکیلانو ته ورسول شي، نو قاضیانو، وکیلانو او ګواهانو ته اکثر د مرګ ګواښونه کیږي. همدا وجه ده چې عدالتونه د لکونو پیښو د فیصلو په کولو کې پاتې راغلي دي. اژانس زیاتوي همدا لامل دی چې د سزاګانو اورولو او عملي کولو عمل هم ورو دی. خو طاهر هیله مند دی او وایي د دوی لیبارټری ډیرې بریاوې هم ترلاسه کړې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ہے کہ زندہ شدگردی مکمل ختم
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیر سخت رابانی تیرا یہ ہر چکے
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې، د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د ګل پاورس اعلان وکړ چې دوی د آی آر ډی یا د نړیوالو مرستو او پرمختګ په نامه غیر دولتي اداره له وفاقي کارونو معطل کړی ده او دا رسته لاغې چې پلټونکو ته د دغه ادارې په کارکردګي او د پیسو په تنظیمولو کې نیمګړتیاوې په لاس ورغلي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن اورو.
له کلونو راهیسې د آی آر ډی یا د نړیوالو مرستو او پرمختګ په نامه اداره د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی سره د یو مرکزي قراردادي په توګه کار کوي او دارنګ د نړۍ په زیاتو خطرناکو ځایونو کې پروژې ترسره کوي. د یادې ادارې کار 4 میاشتې وروسته له هغې ځنډول شوی چې پر دې غیر دولتي ادارې تور دی چې په میلیونونو ډالره یې په ناسمه توګه خرچ کړي دي. د افغانستان د بیا آبادکارۍ ځانګړی انسپکټر جنرل او د امریکا وفاقي استخباراتي اداره اف بی آی هم د یاد ادارې په اړه پلټنې کوي. د امریکا پرمختیایي ادارې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکایانو د ټیکس پیسې په ناسمه توګه خرچ کول به برداشت نه کړل شي او دارنګ دوی به دغه پیسو د بیا لاسته راوړلو لپاره خپلې ټولې لارې چارې کاروي. د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی د 2001 کال لهیسې ای آر ډی یا د نړیوالو مرستو او پرمختګ په نامه ادارې ته د قراردادونو او همکاریو تړونونو په برخه کې څه باندې 2.4 اربع ډالره ورکړي دي چې پکې زیاتره فنډونه په عراق او افغانستان کې د ثبات او ټولنې د پرمختګ لپاره ورکړل شوي دي. خو د نړیوالو مرستو او پرمختګ په نامه دغه اداره باندې د درغلیو تورونو وروستو د یادو پروژو په اړه پلټنې روانې دي. په ای آر ډی دا هم تورونه دي چې خپلو کارکوونکو ته یې زیاتې تنخواګانې ورکړي دي. که څه هم ای آر ډی ته نور نوی کار نه دی ورکړل شوی، خو دوی به خپلې روانې پروژې سرته رسوي. بلخوا د ای آر ډی مشر راجر اروین چې څو اونۍ مخکې یې خپله څوکۍ سنبال کړې وایي چې څه هم دي دوی به ورسره مخ کیږي. د په خبره دا یو ښه موقع ده چې ځینې بدلونونه وشي او څه لوړاندې روان دي. نوموړی وایي چې دوی به ډېر لږ وخت کې وښایي چې دوی اداره د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی لپاره ډېر ښه کار کولی شي. د یادې ادارې مشر وایي چې له خپلو ملګرو سره په ګډه هلې ځلې کوي چې دارنګ له خپلې ادارې څخه ټولې نیمګړتیاوې لرې کړي. د ده په خبره دوی د استخباراتي ادارې له پلټونکو سره اهم همکاري کوي او دارنګ دوی به هڅه کوي چې خپله کارکردګي دومره ښه کړي چې حکومت مطمئن شي.
د تاریخ پانا
دلاره د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاباز غړې او دا چا صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ده او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجه.
اوس بلاړ شو افغانستان ته. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي وسلوال دي ماشومانو د خپلو هدفونو لپاره جګړه کې نه کاروي. د دوی په خبره ډېرې داسې ثبوتونه او شواهد موجود دي چې وسلوال ماشومان په ځانمرګو بریدونو کې کاروي چې باید په جدي ډول یې مخنیوي وشي. طالبان دا نه مني. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي کسان او کارپوهان وایي ماشومان د اقتصادي مشکلاتو، بې تعلیمۍ او ځینو نورو مسئلو له وجې د وسلوالو لاس ته ورسي. په دې اړه د یوسف زدران دا رپورټ اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په جنگ کې له ماشومانو نه استفاده یا ورته زیان رسول بشري جنایت دی او د جګړې دواړه لوري باید دې موضوع ته جدي پام وکړي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د دوشنبه په ورځ وویل په انتحاري حملو او نورو جنگي برخو کې له ماشومانو نه ګټه اخیستنه زیاته شوې او دوی یې اندېښمن کړي دي.
د اطفالو اجتماع جنگ کې او د دوی وضعیت واقعا دا یو بشری ناورین دی. متاسفانه چې په د انتحاري حملاتو کې استعمال د دوی هم زیات شوی دی. د منفجره موادو په طبیع کولو کې زیات ځای کولو کې هم د اطفال
دا په داس حال کې ده چې د ګلسوم په نوم یو لس کلن نجلۍ اوس په هلمند کې امنیتي ځواکونو ته ځان تسلیم کړ چې انتحاري حملې ته چمتو شوی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویلي دا ماشومه د طالبانو د یوې ډلې لخوا مجبوره شوې وه چې د چاودیدونکو موادو له ډکې بکسې سره د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي. تیر کال هم په هلمند کې امنیتي ځواکونو داسې ماشومه نیولې وه چې د انتحاري حملې پلان ورکړل شوی و او په نورو ځایونو کې هم داسې پیښې ډېرې تکرار شوې دي. په ورته وخت کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو ترڅنګ په جنگ کې د هغوی څخه استفاده د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د دې ادارې ویان عزیز فیروتن وایي کورنۍ او قومي مشران باید اجازه ورنه کړي چې ماشومان په جګړو کې ښکیل شي.
ماشومان باید جنگی لیکونه لري وساتل شي، ولې چې افغان ماشومان د دغه هیواد راتلونکي دي او کله چې د دوی راتلونکي خراب شي نو د دغه هیواد راتلونکي هم روښانه نه وي.
امنیتي ادارې وایي له ماشومانو څخه وسلوال مخالفین د دولت ضد استفاده کوي او هغوی انتحاري حملو او چاودنو ته آماده کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هیڅکله هم په جنگ کې
ماشومانو استفاده نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې پولیسو دې ته پام دی او په حملو کې به د ماشومانو د استفادې مخه نیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی وویل کورنۍ هم باید ځانونه مسؤول وګڼي او خپل ماشومان پاملرنه ډیره کړی.
له ماشومان څخه استفاده بد عمل دی. دا چې طالبان ورڅخه تل په جنگ استفاده کړي لوی جنایت دی. خلک را ده چې خلک باید خپل ماشومان پاملرنه په ښه توګه وکړي او پرې نږدي چې ماشومان د تروریستانو لاسته ورشي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي پولیس هم دا کوشش کوي په هر ځای کې چې وي د داسې جنایتونو مخه ونیسي.
د افغان څېړونکو په باور ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې ذهنونو یې بشپړه وده نه وي کړې د ځینو وسلوالو فریب خوري او دا کسان د خپلو اهدافو په خاطر ترې په انتحاري حملو کې کار اخلي.
دا مشال تر څنګو سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. پخانه سیاستوال او د پاکستان لومړی خزینه وفاقي وزیر بیگم کلثوم سیف الله خان تیر ورځ د دنیا نه سترګې پټې کړې. نوموړی نه صرف عملی سیاست کولو بلکې د کاروبار په میدان کې هم یو مهم رول درلود. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
بیگم کلثوم سیف الله خان په کرک کې پیدا شوی وو او واده یې ادله کې مروت تاجر خان سیف الله خان سره شوی وو. بیگم سیف الله خان د خپل سیاسي ژوند آغاز عوامي نېشنل ګوند نه کړی وو او بیا پیپلز ګوند کې شمولیت اختیار کړو. خو دې نه پسې مسلم لیگ سره کار شروع کړی وو. کلثوم سیف الله خان په لومړي ځل کال 1908 کې د زنانو په مخصوص سیټ د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی وو او کال 1908 کې هم د قومي اسمبلی د زنانو مخصوص سیټ یې حاصل کړی وو. د نوموړي سیاسي ژوند په اړه د پاکستان پیپلز پارٹی د خیبر پختونخوا رهنما شازی اورنگزیب وای چې د خزو په سیاست کې راتلو لپاره دغه کردار به همیشه یادېږي.
بیگم کلثوم سیف الله چې یو ډیر لوی نوم دی د پختنو لپاره او بیا د خزو لپاره چې هغه کم کارکردګي وا په سیاست کې یا هغه کم سوشل سرویسز دا غي نو بالکل زه سلام پېښ کوم دا غي هغه خدمات او چې د پختنو لپاره یا غیر چاپی راغی کړی دي هغه الیکشن ګټل او واحد هغه خزو وا چې هغه پر پارٹی کې سیاسي تور باندې اگه الیکشن کړو هغه د پارٹی خپل صدرم پاتې شوی دا او د هغه د وجینا د خغو یو کردار بیا په سیاست کې جوړ شو.
د فکر د بیگم سیف الله خان خیبر پختونخوا د مزدورانو اسوسییشن په جوړولو کې هم رول لرلو. په خوانی وفاقي وزیر ته کال 2008 کې د هغه خدمات په اعتراف کې هلال امتیاز هم ورکړی شوی وو.
څوښتا کرشتا چې زموږ د پښتنو ټپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده تا پورځان داسې زنګول ما د ماشوم مې بچو بچا پډې را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکو وو سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کړی چې اول د ترته یې دا کې درس بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
مشال لیډیو تاسو سره اوس به د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د مجید بابر نه لن خبرونه وورو.
د پاکستان د دفاع وزارت وفاقي سکرتر طاهر عالم خټک ویلي چې امریکا ورته په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله د ژوندې نیولو او یا وجنې یقین دهاني ورکړې ده. دا خبره تیر ورځ د پاکستان د سند د دفاع په اړه د کمیټې یو ان کیمرا یا پټي غونډې ته د وینا پر مهال خاغلی خټک کړې ده. د بلوچستان له سویرین سیمې څخه 15 کان کیندونکو تښتول شوې دي. په کوټه کې امنیتي چارواکي او د کان کیندونکو مرستورانو اتحادیې مشران وایي نامعلوم وسلوالو تیر شپه د کوټه له سویرین سیمې څخه 9 کان کیندونکو تښتول ولی چې دوی بیرته خوشی کړی او 15 تروسه لا درک دي. د مزدورانو د دې تختولو پر تروسه کوم ډلې په غاړه نه داغسته. د بلوچستان په بلوسمیش د سیمه نصیرآباد کې پر مازیګر د سړک غاړې به 14 15 ولسی وګړي وجلی او یو یو بل کړي. د دې پیښې پر چا پر غاړه نه داغسته. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د پرایمري سکولونو استادانو د یو احتجاج لاره وویل چې نه به ماشومان ته د پولیو ویکسینو کې برخه اخلي او نه به هم د حکومت په وختنه د امنیت لپاره سکولونو ته وسلې راوړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي سرخار پیښور کې ځینې هغه پرایویټ یا شخصي هاسټلونه تړلي چې کارکوونکي ښځې پکې اوسېدلې. د امریکا پوسټ پرون د افغانستان هوایي ځواکونو ته د سو جنګي الوتکو د ورکولو اعلان وکړ. د سعودي عرب د پاچا عبدالله د مړینې په مراسمو کې د برخه اخیستو او د دغه هیواد د شاهی خاندان سره د غمرازۍ لپاره د امریکای ولسمشر باراک اوباما ریاض ته رسیدلی دی. اوباما د سعودي بادشاه عبدالله د مړینې په مراسمو کې د برخه اخیستو په موخه هند ته خپله درې ورځنۍ دوره رالنډه کړه او سعودي عرب ته ولاړ. اوباما به دغلته څلور ګنټې پاتې کیږي. د نازی جرمني له د اشویتس کیمپ څخه د بندیانو د ژغورنې اویایمه کلیده نن په پولینډ کې لمانځل کیږي. د دې کیمپ چې یهودیان به پکې د وژنې او تشدد لپاره ساتل کېدل، یو شمېر بندیان لا ژوندي پاتې وو چې د پخواني شوروي اتحاد د سره پوسترکې یې ژغورنې ته ور ورسېدل.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل، مجید بابر او تکنیکی همکار اسحاق امیری ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.